سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده
In terms of any conflict. Le Taliban sara de har dawl khabar wa atrup barkha ki zmuk ya ullu ya masailo haqiqat ki hamdar ta kaydai che de khazu wa unjuno waziyat le dui sara chaland
Pa Kabul ki da Noorin khususi television mashr Arif Noori Taliban o niwalay da Noori zoe Roman azadi ra lutu wel
Namidonam dalil kar chi sa ma mo kho ish khabar na dostem
د پیخي او شمیر خبريالان خواشيني کړي او وايي ل دوی سره هم ناوړه چلند کوي
معلومات ورو نو معلومات هم مونږ ته نه راکول کیږي په ډیرو ځایونو کې کوه خلکېګو د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کیږي
د جدي شپګم ده په افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د يرغل ورځ طالبان په اړه څه وايي
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه د موږ د دې اوس څلوي کلنې غمیزې بنیادم هم د دې نقطې نه وو
د کرکټ د نولس کلونو د ټیم په اړه به هم وروستي معلومات درکړو خو تر هر څه مخکې لا اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي هغه ویډیو چیړي چې د یو پخواني پوځي شکنجه پکې ښکاري افغانستان او تاجکستان د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک کړ او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله تور ولګو چې د یمن له حوثي یاغیانو ملاتړ کوي بشپړ خبرونه د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکو چلن په اړه اندېښنه وښوده کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان جنو او ښځو سره مناسب چلن رعایت کړی نه دی میرمن هاریس له سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې ویلي له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی د لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو راسي چې افغانستان کې له نجونو او ښځو ملاتړ کیږي د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي پر ټولنیزو شبکو کې داسې ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي د دغه وزارت ویان سعید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه ونیسي ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کیږي رحمت الله قادري یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یو کنډک قمندان وو په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي ښکاري چې وسلوال کسان په یو خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاس یې ولچک دی په څپیړو او لغت وهي پر طالبانو نیوکه کېږي چې له عمومي عفو سره سره له ځینو پخوانیو پوځیانو سره ناوړه چلند کوي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم تیره میاشت ویل د طالبانو له واکمنۍ له پایله یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل سرتیري وژل شوي شکنجه شوي او یا هم تریتم شوي دي طالبانو هغه مهال دا راپور رد کړ خو ویل چې د شکنجه او زورونې ځینې پیښې له شخصي دښمنۍ سره تړاو لري د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک شو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دا تړون د دواړو لوریو د پلاوو تر دوه ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شو د دې شرکت د خبرپاڼې له مخې د افغانستان او تاجکستان د برېښنا مسولانو پر ځینو نورو سیمه ییزو پروژو لکه کاسازر او د 1500 کیلو ولټه لاین د غځولو پر پروژو هم خبرې وکړې په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د زده کوونکو شمیر لوړ کړي
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نوري برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونی او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي چې له ښوونیزو مرکزونو او دغه راز شتمنو خلکو سره په ګډه همغږۍ کې د دغه ډول زده کوونکو شمیر زیات کړي تر 19 کلنې کشرې کرکټ لوبډلې هند ته 28 منډې هدف ورکړی دی. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې نن مخامخ شوې چې دا مهال هند بیرته د دغو منډو د پوره کولو په حال کې دی. هند تر اوسه 1 منډې کړې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. یوازې 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ د اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تیره اونۍ پاکستان ته لوبه بایلوده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران د خوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکی خبریالانو ته هغه ویډیوګان هم خوده چې د په وینا د سنا په هوایی دګر کې د ایرانی او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه خي او حزب الله پکې د ادعال مخې حوثی یاغیانو ته د بمی حمله او د بی پیلوټه الوتکو د کارونې مهارتونه ورخي. او مسکو راتلونکي میاشت د روسیې ناتو شورا په جوړیدونکي غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ د داسې یوې غونډې وړاندیز ورته کړی دی. روسیې په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده کړې، خو تاس خبري اجانس د کرملن دی ویان په حواله ویلي دوی غور پرې کوي. د ناتو یو ویان هم چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلی دوی له روسیې سره په اړیکه کې دي چې غونډه کې د ګډون ډاډ ترلاسه کړي. د روسیې ناتو شورا په 2002 کال کې جوړه شوه، خو په روسیو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله دا شورا غیر فعاله شوې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو التم ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا د جمهور رئیس مرستیالا کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان جون او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی د خواشینې ده. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوای محدودیت چې له محرم پرته به د لری فاصله سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخې دودي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلن پاړندخ نه خودلی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړی توبونه دی او دوی طالبان ساری څو ډاډه شي چې هلته لنجون او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د خوځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل د افغان خوځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوه برخه په دوه کې د سولې د مرکزی پلاوی غړي هم دي په زلونو ژمنه کړي چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بستونز نه جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریځ ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هېڅ یادونه نه وه شوي او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون نورین ټلویزیون مشر عارف نوری د طالبانو وسلوالو لزانه سره بیولای دی. دا خبره د نوری کورنۍ او د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د ښاغلي نوری د کورنۍ غړي وایي طالبانو د یکشمې پر ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوری لزانه سره بوتلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوری د رسنیز فعالیت په او نه دی نیولی. دا ټولنه وایي په تیرو لسو ورځو کې څلور خبریالان نیول شوي او یا هم وهل ډبول شوي دي. د عارف نوری نیول کېدل د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګون هم پارولی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د عارف نوری د زوی رومان نوری غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته یوه بجه د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانه سي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
مو هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجی له ځان سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجی چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجی چیرې دی.
رومان نوری زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجرې او څو شخصي موټرې ورسره وي او د ده پلار یې له ځان سره یوړ. رومان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوری د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکوو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بی احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنی غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجی راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته څه نوایي. خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوری نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مختبر کل شوی نه دی د ځای او د نیولو علت. خو ښاغلی مجاهد زموږ په تماس کې وویل چې هغه د ځای په اړه رسنیو ته باید معلومات ورکړل شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوری خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالانو او تصویر اخیستون کې د نورین تلویزیون د بنسټ ایښودون کې عارف نوری د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبریالانو غوښتنه هم دا ده چې د عارف نوري د نیول کېدو مسله روښانه شي، آیا د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولی ده که نه بله مسله ده. دغه مبهموالی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوې.
نه یوازې ده چې نیول کېږي، په ډېرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساعتونو ساعتونو د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو، موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو د کومې موضوع په اړه دوی معلومات غواړو، نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډېرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د دعو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلي خبریال ساحل منګل او عارف نوري د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجود دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منګل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ ټیم نن د هندوستان د کرکټ د 19 کلونو له ټیم سره مخ شوی دی. د دوی لوبه د آسیا کپ په لړ کې ده. دا د افغانستان او هند درېیمه لوبه ده. البته دواړو ټیمونو یو یو لوبه ګټلې او یوه یې بایللې ده. له دې مخکې په همدې ارتباط زموږ همکار وروستي جزئیات راټول کړي دي. راته ووایي چې د افغانستان د ټیم څومره چانس دی چې نننۍ لوبه وګټي او اوسنی سکور څنګه حالت کې دي؟ مهرباني.
بله سنگزی صاحب، دا د آسیا کپ د 19 کلونو د کموم رضوانانو ترمنز دغه ټورنمنت نهمه لوبه د هندوستان او افغانستان سره مخامخ دی. افغانستان بیټنګ کړی، 268 هدف ورکړ شوی په څلورو وکټو باندې، او هندوستان اوس بیټنګ کوي. 153 منډې دوی کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، او دوی ته په یوشت اورونو کې 104 رنزونه نور پکار دي. لږ تر لږه په هر اور کې دوی باید له 15 لږ زیات رنزونه وکړي. د سکور او د اورونو ته په کتلو سره چانس د هندوستان شته چې دا لوبه وګټي. خو بیا هم د کرکټ په اړه څه نشي ویل کېدلی. په د افغانستان په بالینګ کې نور احمد لکنوال دی چې تر دې دمه خبالین کړي، دوه لوبغاړي سوزولي، لا هم څلور اور لري. دی به خای چې لدین وروسته وکټ واخلي. د نن لوبې ګټل افغانستان لپاره ډیر مهم دی او د هندوستان لپاره هم، ځکه که هر لوبډله دا لوبه ګټي نو په دې سره به بل پړاو ته د دې سیالیو لاره پیدا کوي. پاکستان تقریبا لوړان دی، د دې ګروپ نه سیمی فائنل ته لاره پیدا کړې. او په دې ګروپ کې چې متحده عربي امارات دی، هغوی سیالیو تقریبا بهر دي. د نن سیالۍ ته په کتلو سره چې هر لوبډله لوبه ګټي نو مخکې تک چانس به زیات وي. خو د یادولو ده چې افغانستان وړم کال د دې سیالیو د آسیا کپ د 19 کلونو کموم ځوانانو اتلولي خپله کړې وه، او دا ځلم تمې ډېرې وختي وي، هیلې زیاتې وي چې لږ تر لږه د دغه سیالیو تر نیمه پایلوبي پورې به لوبډله رسېږي. خو نن لوبې ته وکتل شي چې که وکتل شي نو لږ تر لږه په نیمه پایلوبه کې به بیا د بل ګروپ د سریلنکا یا هم له بنګلادیش سره مخ کیږي.
بله، ډېره مننه کوم. د افغانستان د 19 کلونو نه کم عمره لوبډلې د لوبې په اړه مجزیات واورېدل. دا چې د هند لوبډله اوس په یوشتو اورونو کې 100 منډو ته اړتیا لري، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس تازه نشانت سندو او یش دول پاڼې کوي او لوبه کې ولاړ دي. تر دې مخکې د دوی د سر تکړه لوبغاړي آوټ شول. له هغې ډلې هر نور سنگ چې په تېره لوبه کې هم سلیزه والي او 100 نه ډېرې منډې کړې وي، او انګریکیشم 6 منډې کړې وي. تر هغه وروسته شیخ رشید 6 منډو باندې آوټ شو، او بیا د اوسنی مې چې یاد کړ کپتان یش دول او نشان سندو دا په 1500 منډو ولاړ دي. البته د افغانستان له لوري نور احمد لکنوال 2 وکټې اخیستي، بلال سمی هم چې تیز بالر دی هغه هم 1 وکټه اخیستي، او لام د 2 اوورونه پاتې دي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر ل څلور نیمو تر څلور بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې څه باندې 800 بیوزلنجونو او هلکانو ته پر وانجمې کې د وړیاز دکړو زمينه برابر شوه. په دې اړه پام کړی د راپورته
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزل زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمينه برابر شوه ده. په پکتیا کې د ځل د زده کوونکو د زده کړو د پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد خونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای رادیو ته ویل چې په ژمنې برنامه کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساينسي مضمونونه تدریسیږي.
دولس زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاک دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچوي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسلوایی په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشتر سازان دي، هغه په دشه کوي راتلونکي دا هیله چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او د نورو لسو څخه هم دا هیله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په ښوونځي کې مشکل دي او سیستماتیکي زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته عمومي ریاضي وای، عمومي فیزیک او انګلیش راته وای، لیک او لوست املا ده. موږ دلته زده کړې کوو، دلته شاګردان راځي، نیمو اقتصاد ډیر خراب یا نیمو لیک ښه دي، هغه دلته راځي را وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وای.
زده کوونکی ثناء الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر ښه ښیي او له پاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمي له رخصتیو ګټه پورته کړي، په کورسونو یا کورونو کې د لوستونو سره ځان نه بي ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي، د مسلکي استادانو لخوا موږ ته درس راکول کېږي، درې مضمونه دي. هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د ژمي رخصتیانې همداسې تېروي، یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي چې اقتصادي شي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي.
طالبان د جدي شپګمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره تور یادوي. په ورته وخت کې یو شمېر پخوانی جهادي سیرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. نن د جدي شپګمه ده، پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابره ده. په دې اړه پام وکړي یو تفصیلي راپور ته.
جدیش پګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د خاغلی خورم په تازه کتاب څلویښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدن.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دادوار گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یوزر دریس و پنجوسم کال د ثور پوومه نیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شورون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري. سیاسی شورون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایی
د جدی د شپږم منیټه مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي، او له بله پلوه بېله دې چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیاوایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتک لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې په بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنکو او بیاونشو کولی چه ده انتخاباتو نیتا وطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما آغا زوانانو باندشته سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپلمنځي ستونزه او به اتفاقی ده شوروی ځواکونو د یرغل لامل شوه.
لوی عامل د ما په نظر باندې زموږ خپله بې اتفاقي ده، د افغانستان د خلکو بې اتفاقي ده، جګړې دي چې هلته په هغه وخت کې وي، هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر ده هغه مهال ترخی خاطری بیانوی. محمد الله وایی هغه مهال لته کلن و چه ده جمعی پیو سره شپه ناپیجان ده خلک ده دوی کور تا ورغلل او ده ده پلار یه لزان سره بوتلو. اوس چه له هغه مهال دو څلویښت کال آوخته ده خپل پلار پاره معلومات نداری او ده پلار پاره چه ده کوم تصویر په ذهن که لری هغه ده هماغ شپه تصویر دهی.
روسانو که کمونیست زاغی وقت پی وڑو که ام نپویدم زمون کور که تک تکو شا و پلار میوا تو آغی نباد زما ده پلار مره او جوانده ارک ده او مونگا نپویگه چو آغی جوانده ده که مره ده. نو زما پلار نه سیاسی فعالیت لرشته او نه کم دولت کارمندو.
کفایت الله نبی خیل ده افغانستان ده حزب اسلامی گوند ده بنسټ ای خودون کی محمد یونس خالص ورار دی. ده هغه ورځو پاړه وایي چې دای د خپل کورنۍ لخزو او ماشومان سره د تورخم لاري خیبر پختونخوا ته کډوال شو.
زه ډیر زیات وړو کې اوم د همدې هجرت په دوران کې او وګه اوم په کور کې مور مې د لو بخي اغه ته مې جړل چې ما ته ډوډۍ راکې زکه په کور کې کشرې زوم. من پکور کی نه ډوړې وچې راکړې وا او نه پیسې وی چې باندې نه مې اخستې وا. نو د هغه دورې دغه حالت زما ایس وخت د یاد نه وزي.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 9 کاله دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر یو کال وخت ونیوه، یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هېڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي